السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. خبرونه کې تفصیل درته لرو. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیرې اوو کال کې د ایران د محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری آژانس د ایران د عدلی وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران د زندانونو څخه 1,186 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د اسناد خبر له مخې د ایران د عدلی وزارت یو چارواکي عسکر جلالیان په تهران کې د افغان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکاري موافقه لاسلیک شوي. د خبر له مخې له 1992 کال راهیسې 3015 تنه افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووځي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنګ، ترنګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنشیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي او د کوزنیو سیمو خلکو ته هم پر وخت خبرداری ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرائیلي برمته شوو کسانو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې پر طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل کسان خوشي کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 1200 بې پیلوټه الوتکو څخه 1200 وشتلي او راغورځولي دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د روسیې له شپږو کروز توغندیو څخه یې هم دوه له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ وایي چې دا بې پیلوټه الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپرو پتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا په نښه شوي. په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپوهونکي جان نیکول د ویدری اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 3 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلاوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5 نمبر توپوهنې ته راښکته شوی وو په 3 توپونو یې سل منډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 3 توپونو یې سلیزه وهلې وه. او د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ مخکښ توپچوونکی تقاعد شو. وروسته له هغه چې د استرالیا په وړاندې د راتلونکو دو ټیسټ سیالیو لپاره کینلاسی توپچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه هم په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ. دا وو خبرونه. که غواړی چې تفصیل وګوري یا ولولې زموږ په وپاړه کې هم موندلی شي، ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان پاسه باندې یوازې ماندلی چې هر مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کندوز کې سلمانی وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړي.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی نرم برخوردو کی او زخپل درې سلور پیری تختیدل ما ورناسی راغلی دی
هلمند کې خلک د کب نیونې پر سرنګوالي نیوکی لري
دا مایان مش د برق زیره باندې نه وجل کیږي مایان فقط برق نسی وجل کیږي نه
او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وزندل
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ ک د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو چې د امنیت شورا پورستی غونډه او د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د یو استازي د ګمارنې پر احتمال خبرې پکې شوې دي اوس هم راځو د پروګرام د سر موضوع ته ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل ژر به یو شخص پر دې دنده وګمارل شي که څه هم تمه وه چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه یوه خوله نه دي جزئیات له امید ظاهر ملاو
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی خو په خبره یې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي خو دا بهیر روان دی دلته زما کلونو تجربې ما ته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو
تمه ده امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي خو ښکاري چې لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریز ملاتړ وکړ د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجي دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې پر بنسټ یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و د ویلو د چې امنیت شورا تېره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییزې مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یولسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او زندنې شوې ده په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحاقزي نظر پوښتلې ده
د سره چې هغه استازي مسله د دې هم ډیره مرکز شوې ده او د دوهې په دویم کانفرنس کې تاسو دې ته راځي چې البته اجنډا په اول کې همدا و چې باید نمائنده وټاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو هلته پرې باندې دوی بریالي نه شوه. اوس بیا بېرته ملګرو ملتو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه یوې خوا، انګلستان او امریکا او فرانسه بلې خواته د دې نماینده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دې دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولی شي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي اساسي ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي؟
غټه ستونزه دا ده چې د ملګري ملتونو په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپله باندې یو اجمان نه لري. دوی یو مشخص د افغانستان په خپله باندې دې موافقې ته نه دي رسیدلي چې یو موجود افغانستان د حل لپاره دغه کې، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سرته ورسوي. د چین، روسیه او د دې تخوا ایران هم تاسو به لیدلي چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخل د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت ریښتیا هم د طالبانو سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت نه پېژني، ځکه چې تاسو په دې په داخل د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري او بنری مشروعیت خو بي دقیق نه لري.
سغزای صاحب، دغه ځنګلي اساسي ګمارل کېدو ته کراشو طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی تریویر لري ممکن چې دغه ځنګلي اساسي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پایل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویرا د ځنګلي اساسي په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویرا خو متصدم خیا ازو کو چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توصیف دران دي، ځکه دوی دوا غړي دي د ملګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې دی چې امریکا د فرانسه او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دی چې کټاغه دغه وټاکل شي، دغه استازی وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغه په نفو باندې به نه وي، او د دې ترخوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپله دغه استازی به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاقزی و چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د ځانګړي استازي په ګمارنه کې د ناندریو او ځنډ په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف د محتسبانو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دغه محتسبانو یې کارونه اټکنی کړی دي او په اکثرو مواردو کې دوی مشتریان زړه نه کوي چې سلمانیو ته ورشي. دا چې ولې، تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پراپور کې ورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني، له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم زمرې بالمعروف مې خواهشه دارم کې خیر قید کړي.
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم، خو د امر بالمعروف د ناوړه چلن له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخیس پکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسېدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. او زه خپل درې څلور پیری تښتېدلی یم، ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي پوتن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسېدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیری پرېږدي او موږ خپل ژوند ته پرېږدي او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پرېږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پرېږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کېږو او د وطن هم ستړي کېږو چې دې وطن نه لاړ شو.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسېدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسېدونکو د نوموړي ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وزنډوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیږي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان به په راروانو څو ورځو کې ممکن وي، که څه هم قطر ویلي چې د ښاغلي بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوې وه او نن سهار وختي خپره شوه، ویلي چې اسرائیلو د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي بایدن ویلي دي چې روژه را روانه ده او اسرائیلو موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي، څو د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکاري ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده خو ډېره نژدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیلو او سیمه ییزو منځګړو مصر او قطر تېره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یوه بخبره جګپوړي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په بدل کې د څلوېښتو ورځني اوربند لپاره د طرحې مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرحې له مخې په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، ښځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې له 19 کلونو کم یا له 500 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرحې له مخې د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطیني بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به یې 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرحې په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوي وي خپلو کورونو ته ستانه شي او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړې وه له پامه غورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشې کول هم نه دي شامل چې د پوځ سرتیری دي، او همداراز غواړي چې اسرائیل 1500 فلسطینیان له خپلو زندانونو خوشې کړي. د حماس او اسرائیلو پلاوی په روانه اونۍ کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبریالانو ته وویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نه شي ویلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم راخستل شوې دي. د غراز به د پولیو د روسي کمپاین په اړه چې د مهال په افغانستان کې روان دی د یو متخصص سره مرکه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې په هلمند کې خلک شکایت کوي چې لا هم د دغه ولایت په مرکز لخکرګا او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول ماهیان نیول کیږي او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې ناامني و خلکو د سندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته اوس له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هر ورځ په زیات شمیر کسان د هلمند ولایت شاوخوا سیمو ته ورځي او په سندونو کې کبان نیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یو څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کتیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري غاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو بیا پرېوو بیا میله پر کړو، نو په دې خاطر موږ ساعتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه او جنګونه دا مایان موږ د برق زیره باندې نه وژل کېږي. مایان فقط برق نیسي وژل کېږي نه.
دې لس کسیزې ډلې تر دوه ساعته تېرولو وروسته په زیاته اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوخت دي، څو پخولو ته یې چمتو کړي. خو دوی اوس کوچني مایان غورځوي او لوی راګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
شمه د دوی اشپاز یم، بس د مایانو پخومه دیکه بس د میلې مهم کس زایم، بس مایان ښه مایان زه پخوای. د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي موږ راځو بس د درې ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې ترونټر کو، هغه غټ مایه جنراګرد او کوچنی مایه چې دی هغه دسته اوبه ترل کو او هغه مایه
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي، ځکه که دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي. یو تن کارپول محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونو کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یو ملي شتمني ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسي. دا یادونې وړ ده چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسي، بلکه د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمره 1.8 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، او د روغتیا وزارت مسؤلانو هم له کورنیو او همدارنګ له دینی عالمانو غوښتي چې د دغه کمپاین په ښه تطبیق سره همکاري وکړي. څه موده مخکې مې په همدې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په خطر سره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام نظر پوښتلی و. اوس زما همکار نوریاس نوری په همدې اړه د یونیسف د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سعید سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې همدا پوښتنه کړې چې کورنۍ د پولیو د واکسین په تطبیق کې څه مرسته کولی شي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي. خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلې او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا سرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځه حوزه کې ډیره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو، هغوی ته خاص توجه شوې وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په لوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د یونیسف د عامه اړیکو پخوانی مسؤل سید کمال شاه چې له ازادۍ راډیو سره یې د پولیو واکسین په کمپاین کې د کورنیو په مرسته خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
هر څه مخکې د ازادي راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغیر سوالی څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي اماراته پورې ورسوي. لمونږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي، او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي امارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې مونږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤل کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خصه په اسانه لګي، او پاکستان ویزې ډېر تکلیف ماري دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړي ته. پر ویزې باندې څلور زره کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي څلور بیا ورکوي، او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 600,000 روپۍ اخلي. او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې موږ دا د غریبۍ آواز واوري، خلک غریب دی په ویزی رجټ کیږي او کینسل کیږي دا خو ډیره د ظلم خبره ده چې په شی باندې روپۍ ورکي او شعر ته نه ملاویږي دا خو عجیبه ظلم دی ظلم باید چې دنیا والی وکړه دا دواړه هیوادونو مشران مسؤلین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه مې ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سیمې دغه پیغام درته پرېښی دی. زما د حکومت سه دغه هیلې او هرزو ده پر هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چې وادانه پل راته جوړ کړي نو د ولس به ډېر وستاسي اوس ډېر په تکلیف دی. کښتۍ چې دغې دي راشي وار نه وي باندې. زما د پورو چارواکو د حکومت سه دغه هیله ده او هرزو ده چې دغه پل موږ ته جوړ کړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو د خبرونې دوهمنی مایته ورسیدو څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې خبرې دوه ته چمتو دی خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. دا خبره ایرانی رسنیو د هغې هیواد د چارواکو په حواله خپره کړې ده. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرایلي برمتشو د خلاصون موافقه وشي اسرایل به د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل اسرایلیان خوشي کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بي پیلوټ الوتکو څخه یوولس وشتلي او راغورځولي دي. او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3-1 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې د دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم چې په 4-1 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه.
پینځویش دقیقه
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا وکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 28 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام وو میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې لخپل ملمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو ملمنو ته خراغ لاس وایم. مصباح سه بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام رحمانی، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاد صاحب درنو اوریدونکو ته سلام علیکم. نیکی هیلی وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په ارخ و موافقین و مخالفین تقسیم شویدی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دونه را په دې خوا د موږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر و قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه و قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته، سترې محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که، او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، په خپلو کړنو کې مستقل و، دا یې هغه حالت نه لرې که. او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کوټ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي وله، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې او لږې تجربه کې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی و قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي و بدو سیاسي و اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره
مخامخ. بله، د طالبانو د حکومت لخوا بیا د دغو اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمی وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل د دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید له ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او د ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د منګه شک پدې د چې دلته خو په یو خو په ملي سطح باندې طالبانو چې کله حکومت تر لاسه کړي هیڅ د سیو میکانیزم په کار ونه چا و چې هدي اقل یو نسبی مشروعیت ترمنځ کې خو امیر شو امیرالمومنین شو مثلا امارات شو دا غي اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکم کړلي اوس د ملي مشروعیت ستونزه د تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه او د هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالات کې راوستل هیڅ قانون مثلا د جزا د کوډ چې په 1948 ماده کې نافذ و په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ یا مثلا اساسی قانون که دی منگا واضح تو گلی کلشی ول چه هیچ قانون بده افغانستان دی شریعت و شریع احکام سر پتکر که نشی ناپیزی دل از دکه مسلمانان دی افغانان وست اغا سوال ده چه قوانین سم پورا سی قوانین ول مثلا قاضیان و سیده که ارسو قاضیان با فاسد اول خو اغا با ملری کردی ول دریز رو کسان شاوپا قاضیان با تجربه دستی قاضیان چه دیر زیاد فیصلی کردی بی اغا لمنز بوتله یا مثلا مدافع وکلان و انجمن پدیر سخت چنه وسی عدالتونه محاکمه یو اصل همدا ده چې یو به طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی ته څو دفاع وکي یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساسه وکړي لږې نو وروسته دی بیا د شریعت ا تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده
کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلما کاغلی شیرزی صاحب تاشیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه ل سیاسي په لوڅنګ بولې دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول په داس حال کې چې د دوه کانفرنس تازه تر سره شو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي هم پکې وګمارل شي ل سیاسي په لور د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته
لږه سلامونه ونې کړي تاسو ته درنه محترم معلومات او تخنیکي همکارانو محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې تر سره کړل او دا نه نه کوم اعدامونه وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه اسلامی بنا پدې نه لري چې دغه ګرو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې مونږ یو امیرالمومنین لرو او زمونږه افکار او زمونږه عمل اسلامي ده دغه دوه نیم کال مو ولیدل او د شل کال عمر کې او پنځه کال مخکې چې د حکومت مونږ ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدنامو لپاره وو دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیرالمومنین لرو امیرالمومنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیرالمومنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته دغه عمل چې د دوی امیرالمومنین کې ځان ته نه خېد افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړو د اسلام په صدر کې چې څنګه پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل نیکیه په زور خپل هدف خپل برنامه چا ونه لټامل ولا دوی هم کارونه نه کوي دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي نو دوی په شرعي حال او په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو دوی خپل مسلمانان هم نه ده
شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد اما برعکس طالبانو دغه د درې اعدامونه تر سره کړل فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کې څوک ورسره کار نشي درلودلی یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکي او کنه فکر کوي د طالبانو تګلارې دي نړیوال سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سجاب خبره بالکل ثابته شو ټوله دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنګي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو خلاص کړه. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دوی ته اجازه ورکړې ده هر څه چې وکړي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان یا ملل متحد دوی ګوري چې په دغه 2.5 کال یا په تیر 40 کال کې دوی څه وکړه. هر روز موټر بم و هر روز انفجار و انتحاري و چسپکي ماین و ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې و همدغه طالبان یې وکړله. دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش و، اوس هم دنیا خاموشه ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورته یا نوم واخله، دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده. دوی د څه نه وایي، هغه لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال. دوی کدي قانوني له هغه وایي افغانستان چې کوم قانون ده، دوی کیدا مکلد کوم قانون په بنسخت هیڅ قانون نشته په افغانستان کې. دلته محکمې په کوم قانون باندې مفیزي کې دلته سرانوال په کوم محکمې نو د قانوني او شریعي لحاظ دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف داری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده که انګلیس ده که سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده. په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي، خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي موږ سره په دې بحث کې نشته او د طالبانو بیانونه موږ سره خبري هم نه کوي، نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده، د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب، لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او لغنه مې پوښتنه وکړه چې په اوسنۍ شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري، دغه د خبرو یو برخه به هم واورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جلا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې، ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده، هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر دا قصاص چه عملی کوي نه تنها د افغانستان د قوانین پر ضد ده، بلکه د شریعت له لحاظم دا جواز نه لري، ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې. او بل مسئله اصلی مسئله داره چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي. او اصلی مشکل داره چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده، دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده، یعنی یو نو خشومت تا لمن وحل دی پا افغانستان کی. پا هم دی خاطر هم دی قانون لحاظ نه، هم دی شریعت لحاظ نه، هم دی جامعه دی سلامت لحاظ نه، دی دوی اجراهات تر سوال لاندی دی او مالمدار چه باید تقبیشی. او پا هم دی خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی دی دوی اعمال تقبیح کوی.
میر عبدالواحد سادات و چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی، په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی و. ښاغلی میزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې دا له مشروعیته برخمن نه دی، څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس خو حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت یې ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوالې په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات شته د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې، څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هېوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هېواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نه شي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه را په دې خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2001 کال
یو شتم کال بخنه غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله، کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې بیرته حاکمیت ترلاسه کړي نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی وه، ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینی لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده، خو دغه دا دوه دو نیم څه کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوایي چې رامنځته کړې ده دا په ټوله کې د سهکاری چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوي تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وسی تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو دغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي، کدغه رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات او د قاضی د سرنوت دا ټول هغه وخت
کې غلی نسبا طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې زه غواړم یو څه ته وضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دی، خو هغه وخت کې قانون نه و، از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو ورسره لږ څه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دري ژبه باندې ډېر په ساده الفاظ لیکل شوي دي. د جزا کوډ کې چې موږ تعذیري موارد چې کم دي، یعنی تعذیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعذیرات دي، یعنی د 1200 کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم شریعت اوس که دوی دسی بولی شریعت چه هغا دی سرو کرخو کتابونه یا هغا دی مدارس و کتابونه چه به هاشیو که پا اساس یا که اساس بوم داری اغا دیر قوی پوهی ترتیا داری، اغا یا ملاش دی مزجد نراوسته ای پا محکمه که که نبوده ای اغا با چنگ دی شریعت لحکم دسی پخفل ذهن باند راو باسی. و قانون یا دلیل همده غده چه موضوع واضح شویده باقی یا قضی
قوانین رامنځ سی او طالبان هم عمومی خبره ونه کی، البته د شریعت پرانا کی قوانین رامنځ کی ور شی واضح کی کور ودان بز باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکی. فقط شیرزی صاحب تلان ورګرزو، شیرزی صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پیکا ده، یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی و، مثلا روسیه او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ لنډ کې کوم راته تام شي بیا به بحث سره راون غواړو.
دنګي دالې دا استخباراتونه ورته وظیفه ورکړې ده، همدغه وظیفه تر سره کولو لپاره میدان ته پرې خود روا کې د اسلام په نوم، د قانون، د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه اعدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویر، هغه خشونت، هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف دغه اعدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپله ویره زیاته کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابل کې چا جرأت ونه کړي آواز و چطونه که نو امده اهداف ده پارد ده استخباراتون هم دوی سر یو تعمل داری
مورد
پیسی امراضی سوک چشای مورده نوی نو یو تورستی دلی تا چه سوم یو متخصص دوی سر نشته، یو تحصیل کرده دوی سر نشته، دست یو کس چه دوی
سلاماتو زی شیرزای سیب دخبرون وقت پر ختمه دو دی
نو دوی تا امده بمیدان دوی هم استفاده که جانتا
دیر مندن سلاماتو سی یوریدون که در ازاده رادیو اونیز به هست 15 دقیقه همدلته پای ترسیږي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو له شنون کې نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
شنم گرهار